کر لکه مونږ شي دا دینی فرایز لکه عمره شو حج شو دغه تر سره کوو یا به مړې ژوندې اوسل هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغه هلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبره دا روزانه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور اړخونه تیر کړو خاص کر دغه زموږ خپل کوم ټولنیز دودونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خپل نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یې چرته پوهه او معلومات کمی نو زموږ د همدا به فکري بهیر ټول کار د ځوانانو په فکري رغونه په فکري تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړي سوشل معلوماتو پوهه زیاته شوله په خپل باندې
کتابونه چاپ کړي دي څه مو کړي دي
ادب په برخه کې عموما مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدونو پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته کوي
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سرزنۍ افتواره پنځه سرزنۍ دلی خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زموږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنۍ غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي اوس مشکلات لرو غونډې واقع چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لري چې څه به کار کوي
زموږ پروګرام داسې دی چې زموږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې زیاته ولري 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ډی کړی ده نو دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتی لیکوالان شاعران پختنی په نړۍ کې خواره واره پښتانه تین هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه شي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به موږ خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو
شنوار سب تاسو په لند راتونکو کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل په هنتون یو استاد دی د په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلوریم سو صفو کې لیکلی دی نو د دې کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پرسته مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله د اختر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله
له شاغلي شینواري څخه مننه دوی د مرکه پورستوي کې دا شه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولو سنور کتابونو د چاپ هڅه هم تر اختر ورسته پیلوي. د وزاره کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پانه براوړو د تاریخ په هواي د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خبره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو دی و تاریخي کتاب پاړه به لدو وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي.
د تاریخ په هواي د تاریخ په هواي اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبه ته شاغلي میر احمد یاد راجبړل دی. د تاریخ په هواي اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، ورسته مخینه څېړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغه لیکنه تموله. د تاریخ په هوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنې تاریخ څونه لغونتیا لري او د تاریخ علم لکمی زمانی سره ارتباط لري او لغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړي، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورته کړي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼل او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا دی د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي. او د دې په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. بارک علی وای په تاریخ لیکنه کې واز شخصیتونه په نظر کې نه ول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه میخي لپام غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې واز همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نور لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوی وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډیره پوری راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حلار او خپلې ټولنې ته متوجه شوی دی، خو نه یوازې د ده نظریه او حلار تر خپلې ټولنې پورې محدود پاتې شوی دی، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلو جلا تم کیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حلار ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې سلوستلای شي چې د وسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتې سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څرنګه کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټېوالی لري. د مرکې په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څرنګه کیسو ته مخه کړې ده وایي. لنډو کیسو
ته زما څنګه پام واوښتي افغانستان کې اغزیات بلایم تراجیدی زیات سوالی او هغه وخت ما کې آزاد شي چې زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډیر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه سوله هغه زما چې څه احساسوله هغه زما هغه چې وایم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستي یا د خپل هېواد د دردونه څخه مې هغه هغه دونه ډیر څه چې هغه د شیر پیاله چې واغه وکړېدله نور نو شیر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې که رښتیا درفهم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومېده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې، خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیوادمل تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدې. نو ما هیوادمل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډې کیسه. نو زه یو څه اغستله چې دوی لنډې کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لنډې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلي.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي،
خو اوس لنډې کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنې وروسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره خپله تجربه ډېره خپله، او هغه دردونه چې ما غوښتل چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعری کې م کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې دا اوس هم دا اوس کې یو ما پیدا کړی په هغه کې و، په ټول افغان کې و، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه راغونډې کمه هغه سمې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې و په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هر کلمې کې هغه څه ونه شو زما په نظر باندې، نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقعي بیانې، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډې کیسه و ده یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یې آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دا مشابهت په دا زما نظر دی، نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېستې، یعنی تحریک څه چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یوه ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل کیسه نیمګړې، تاک له خپله ووره اوسو د انګور کیسه نیمګړې، ونې خوب کې مڼې ونې، ونې خوب کې مڼې ونې، څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږیږي، بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو، لوږه شونډو ته راغلې ګروانونه یې ګیرې کړې، بې تڼۍ وړې دردونه ستنې نسته په بازار کې، د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه، په څو رنګه شفقونه د باران سره بڼ جار، سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیکه سته نه وږمې سته، د رڼا خلقت ولاړ دی، سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه، دل مر دور کسی عورت استر سوی بزان پا پلتونو انجلی خوبی تابیره ده مکتب لار که راشنس و دیوالونه ده مکتب ده زنگ پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر توریسترگی چه پیسی وی حافظه الوتل چیر شخ کری و زرونه ی جره ی تو بنیگولی آدم ستا خودرخانه ی دورکسه وی پتی خان دی مینسه وی محبوبه ی رابیه نده زنجلی خوب به تعبیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مینسو و کسه که یک کردار ده شهی نسته ده میلی هندار متن وسخصه وی زنجلی خوب به تعبیره ساقسته خو ساقی نسته ده تکمیل کسانی مگری تاک لخبل او روزو ده انگور کسانی مگری
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې لډیرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړ کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي
دا ژرند تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جیک کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوې ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبره د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غړتی که داسې تاوی او هغې سره وړوکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانه مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندی له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژرندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را خوندوم. تر بلی ویمو زحمت شیبر بخدای سپر.
سدا ماتا داسی چی پردے پردے اختاری گی سبا مشتری در لپیدا کرم کراتا
دلوز من دکرو مدیرم جاتم بری دلوز